generación. Radio Azadí.
شنبه د خبرګولی نه احمد میله د شمی سره برابر ده د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت چی برونند کوم السلام علیکم په پیل کې هم د نیم ساعت خبری مجلې د مهمو خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د وروستیو جګړو د تلفاتو شمیر تر 500 اوښتی دی د امریکا متحده ایالات په دې باور دی چې یو شمېر خیریه بهرنۍ ماستې له طالبانو سره مرستې کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو مقدماتي کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتي مبارزې تر پیل مخکې کمپاین پیل کړی دی نړیوال اقتصادي بحران د افغانستان د غالیو پر صادراتو منفي اغېز کړی دی په تیرو 24 ساعتونو کې د سوات د جګړې د تلفاتو شمېر 150 ته نږدې شوی دی امریکا د ایران د یو چارواکي هغه تور رد کړ چې د پنځنبه په ورځ د زاهدان په چاودنه کې امریکا په لاس لرلو تور نه کړه او ټاکل شوی چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر مصر ته ولاړ شي او اسلامي نړۍ ته د امریکایانو پیغام ورسوي د ازادي راډیو پروانه خبري مجله کې چې ترونی مو بچو دوام کوي د یادو شویو موضوعاتو له تفصیل د تفصیل ترڅنګ یو شمیر نور مطالب لرو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم چې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړی دی په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ رابشو لومړی رپورټ ته افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو وسلوال مخالفان وژلي دي دغو چارواکو فرانسې اژانس ته څرګنده کړې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په جګړو کې 12 افغان سرتیري او ملکیان هم وژل شوي دي په دې اړه نور جزئیات د حسبي شهید په رپورټ کې
افغان چارواکي وایي پاتس په یو ناڅاپي پاسون کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 350 وسلوال وژلې دي په دغو نښتو کې 12 افغان سرتیري او یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي امریکایي پاتس وایي تر ټولو سخته جګړه د پنځمې په ورځ په زابل کې هغه مهال پیل شوه چې د افغان او ایتلافي ځواکونو پر ګزمې د وسلوالو له لورې ډزې وشوې دغو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي سرتیرو په ځوابي ډزو لاس پورې کړ او د هوایي ځواک مرسته یې وغوښته چې په نتیجه کې 15 وسلوال ووژل شول او لس نور ټپیان شول اعلامیه وایي چې پاتې نور وسلوال وتښتېدل او ټپیان تر درملنې وروسته افغان پوځ ونیول پوځ په دې اړه چې آیا دا مشکوک طالبان دي او کنه څه ونه ویل خو دا د هغې ډلې وسلوال دي چې په دې او نورو جنوبي ولایتونو کې جنګیږي د فرانسې خبري اژانس لیکلي دا ناممکنه وه چې د زابل په دچوپان هغه ولسوالۍ چې د پاکستان د سختدي ظلم مرکز بلوچستان سره سرحد لري د دې نښتې جزئیات په خپلواکه توګه تایید کړی شي اخوا د جمعې په ورځ له ترکمنستان سره په سرحدي ولایت بادغیز کې هم یو دوه ساعته جګړه شوې ده د بادغیز والی دلبرجان ارمان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي افغان ځواکونه وروسته له هغې د وسلوالو کمین ته برابر شول چې د یوې غونډې لپاره د قومي مشرانو په بلنه یو کلي ته ننوتل په دې حمله کې شپږ سرتیري ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چارواکي وایي په دې جګړه کې 13 طالبان ووژل شول او یو زیات شمېر ټپیان شول د دې جګړې د مرګ ژوبل شمیر هم په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی چارواکو د انتخاباتي کمپاین سره په تړاو د نویو حملو خبر هم ورکړی دی د خوست ولایت ویان کوچی ناصری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پنځمنه وخته د ولایتي شورا کاندید د هغه بم په چاودنه کې وژل شوی چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و د ولایتي شورا کاندید شیر محمد د اګست انتخاباتو په درشف کې لومړی کاندید شي وژل کیږي د جمهوری ریاست سره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې 3320 کاندیدانو لخوا د ولایتي شورا د انتخاباتو لپاره هم کمپاین روان دی له دغو کاندیدانو څخه دوه کسان تښتول شوي هم دي چې یو یې دا وخت بیرته خوشې شوی دی د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښنو چې په ځانګړې توګه د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دي لویدیز متحدین ژمن کړي چې د دې ټاکنو د امنیت لپاره په زرګونو نور سرتیري هم واستوي
په راپورټ کې مو د افغان چارواکو په وینا واوریدل چې په تیرو 48 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې 350 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژل شوي دي طالبان پیسې له کومه کوي چې جګړه وکړي په دې وروستیو کې امریکایي مقامات دې نتیجې ته رسېدلي دي چې طالبان له بهره یوه لویه مالي منبع لري دومره ستره چې د مخدر موادو له خرڅلاو سره برابره ده فریده هوډ سیفي د موضوع تفصیل وړاندې کوي
وال سټریټ ژورنال لیکي
د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس چې په افغانستان او عراق کې عملیات د هغه د قومندې په اساس ترسره کیږي په دې وروستیو کې اویل طالبان درې مالی منبع لري، د مخدر موادو له لارې لسته راغلي عواید، د قانوني تجارت له لارې لسته راغلي پیسې چې د وسلوالو ځواکونو پټ ملکیت دی، او هغه پیسې چې له خیریه موسسو او په بهر کې له ځینو کسانو ترلاسه کوي. د جنرال پیټروس د اټکل له مخې د دې هرې منبع له لارې طالبان په سلهاوو میلیونه ډالره ترلاسه کوي، خو دقیقه اندازه یې نه ده معلومه. د ورځپاڼې په وینا له لسګونو کلونو را په دې خوا طالبان له بهر څخه مرستې ترلاسه کوي. په دې هکله څه موده مخکې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو د دې پیسو د انتقال لپاره ځینې لارې د پخواني شوروي په وړاندې د افغانانو د جهاد په وخت کې د اتیایمې لسیزې په موده کې رامنځته شوې وي. د ګیټس په وینا دا عمل به د تعجب وړ نه وي چې ځینې لارې لا هم خلاصې دي. ورځپاڼه زیاتوي په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفارت مقامات ویلي هغوی څو کسه چې طالبانو ته مرستې رسولې نیولې دي او لای هم څاري. د خبرونو په حواله یو اندازه پیسې له عربي هیوادونو لکه کویټ څخه طالبانو ته رسیږي، خو په واشنگتن کې د کویټ سفیر په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د جګړې د دوام لپاره طالبانو ته د پیسو رسولو امریکایي ځواکونه او متحدین اندېښمن کړي دي، ځکه امریکایان هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په امنیت کې لوی بدلون راولي. خو که طالبانو ته د مالي منابعو د رسولو لارې بندې نشي، نو دې هدف ته رسیدل به آسان نه وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې له نیټې څخه د مخه د ځانونو په ګټه کمپاینونه پیل کړي دي، او که دوی له دې کار څخه لاس وانخلي نومونه به یې د کاندیدانو له لیست څخه وویستل شي. له کابل زموږ خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د کمپاین لټاکل نیټه د مخه په دې کار لاس پوری کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په حق له قانوني چلند وکړي او نوم به د کاندیدانو لیست نه وغورځوي.
دغه یو تخطی ګڼل کیږي، کله چې دوی په کاراتو کاراتو دغه تخطی تر سره کوي نو او زموږ لارښوونه ته غوږ نږدي، نو دوی به د لیست څخه ایستل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د روان کال د جوزا د میاشتې له شپږویشتمې نیټې څخه د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې پورې ټاکلې ده. خو په دې برخه کې یو لړ شکایتونه اورېدل کیږي چې یو شمیر کاندیدانو د کمپاین له نیټې څخه د مخه کمپاینونه پیل کړي دي، او د انتخاباتو کمیسیون دا کار له قانون څخه سرغړونه ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته څلور څلوېښتو تنو ځانونه کاندید کړي دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدلو څانګه وایي چې د دې ټولو کاندیدانو د اسنادو او د هغوی پر ضد د رسمي شکایتونو سیړل پیل شوی دی، او وروسته لیست به د جوزا د میاشتې په 22مه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له کاندیدانو څخه د کمپاین په برخه کې د قانون مراعاتول غواړي چې همدا اوس په ځینو ځایونو کې کاندیدانو د دوی عکسونه او کړنلارې د موټرو پر ښیښو او دیوالونو نصب کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې له نیټې مخکې چې ټاکل شوی ده د جوزا له شپږویشتمې وروسته د یوې میاشتې په مخه د افغانستان د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې وخت کې انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې نیټې مخکې ځینو کاندیدانو کمپاین پیل کړی دی، او که دا کار دوام وکړي دوی به د دوی لیست له د کاندیدانو له لیست څخه لری کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د غالیو صادرات کم شوي دي. هغه د دې عامل نړیوال اقتصادي بحران بولي، خو په عین حال کې وایي چې د میوې صادرات زیات شوي دي. غالۍ د وچې او لندې میوې په څنګ کې د افغانستان تر ټولو مهم صادراتي قلم ګڼل کیږي. په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د افغانستان د غالیو په صادراتو کې 40 میلیون ډالر کموالی راغلی. د دې ادارې یو ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان د 125 میلیون ډالر په ارزش غالۍ بهر ته صادر کړي وې، حال دا چې وړم کال افغانستان د غالیو له صادراتو 170 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو.
په 1980 کال کې زموږ په صادراتو کې 40 میلیونه کموالی راغلی، او د دې عوامل د نړۍ اقتصادي بحران او همدا ډول د پاکستان کې د سیاسي ناکرارۍ په 1980 کال کې دغه دوه عوامل عمدترین عوامل بلل کېږي چې د غالیو د صنعت باندې یو څه ناوړه اغېز پرېښي دي.
احمد زی وویل چې اقتصادي بحران په نړۍ کې د خلکو د پیرودلو توان کم کړی او په نتیجه کې د افغانستان صادرات هم اغېزمن شوي دي. پر دې سربېره چې په نړۍ کې د غالیو رانیولو ته لیوالتیا کمه شوې، د افغانستان ډېر شمېر غالۍ اوبدونکي په پاکستان کې پاتې شوي، ځکه چې د افغانستان حکومت غالۍ اوبدونکو ته د صادراتو اسانتیاوې او دغه راز عمومي مواد نشي برابرولی. خو ښاغلی احمد زی وایي چې د افغانستان د وچو میوو صادرات زیات شوي او د هیله لري چې د غالیو په صادراتو کې راغلی کموالی به هم جبیره شي. په تیرو کلونو کې د افغانستان مالداري هم بد گزار خوړلې ده. د کوچانو ورشوګانې جګړه مارو قبضه کړي، رمې ترې په زور وړي او له دې سره وچکالۍ هم لاس یو کړی دی. د مالداري کمزورتیا له یوې خوا د افغان غالیو پر تولید منفي اغېز کړی او له بلې خوا یې خارج ته د پوستکو، کلمو او وړیو صادرات کم کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د غالیو صادرات د نړیوال اقتصادي بحران له امله کم شوي دي. د ننګرهار ولایت د کبانو روزونکي د کبانو د لابراتوار د لرلو غوښتنه کوي. بزګر وازادي رادیو ته وویل جنوم رستندوی مؤسسو ورسره د کبانو د تولید لپاره د فارمونو په جوړولو کې مرسته کړي، خو دوی د کبانو تخم له پاکستانه راوړي چې د انتقال په محل له مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. په ننګرهار کې د کبانو څنګه ستدرس او فارمونه فعالیت کوي او په ټنونو کبان بازار ته وړاندې کوي. د تخولات د کرنې ریاست سوی له جلال آباد یې راپور کړی.
په ننګرهار ولایت کې د کبانو روزونکو بزګر شکایت کوي چې د کبانو د تولید د لابراتوار د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. بزګر وویل په خاور نه د کبانو تخم په ډیرو مشکلاتو راوړي او کله داسې هم وي چې د کبانو تخم خراب وخیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل
زمانو صدیق الله د درخوي ول سوالي اوسیدونکو مونږ دلته په ننګرهار کې د میانو لابراتوار نه لرو. مونږ د میانو بچی د پخور نه راوړو، پخور پلار خیبر پلار باندې د خبر جنسي پلار باندې د امنیت هم خنه ده. نو مونږ چې دا بچی کله پلار باندې راوړو نو زیاتره بچی پکې مړ کېږي پلار کې. نو مونږ د انجوګانو د مسونو خواهش کوو چې موږ دلته یو لابراتوار جوړ کړي او د ریاست زراعت نه خواهش کوو چې زموږ پوښتنه وکړي. مونږ ته په پخور کې د میانو خراب تخمونه راکړي، مونږ ته پکار دي چې دلته خپل لابراتوار جوړ کړو. اته کاله د موسسو د انګریزانو ته مونږ ته پکې د میانو یو لابراتوار چا جوړ نه کړو.
نظمانو محمد خان دا د خوی او سودن کيمه ته ما یو आवाज می جوړ کړل ما یانو او مونږ دا بچان راوړو په خبر نه ما یانو مونږ ته الله رکه ډیر تکلیفي دا خیبر پلا روان بس مونږ ته سه موسو یا دا هغه مونږ ته هغه کیشه چې هغه مونږ ته آسان ته هغه جوړ شي. مونږ ریاست زراعت نه دا غواړو موسو نه شه مونږ ته هغه جوړ کی دا آسان ته او شي مونږ ته چې مونږ ته دا تولید د ما یانو هغه جلال آباد کې مونږ ته جوړ کی شه مونږ ته ډیر آسان ته ای
ننګرهار د کار د چارو رئیس محمد حسین صافی وای د امریکا پراختیایي ادارې ورسره د کبانو د تولید د لابراتوار د جوړېدو ژمنه کړې ده او په لنډ ورځو کې به یې پرانیزي. د ویل
چاري موږ به حساب د مایانو د تولید لابراتوار ته وای چاته په حساب د فنګرلینګ تولید موږ او موږ مکه د سردابو بو د پاره موږ د سي چاري درلوده چې هغه په کاپ حساب او پروان کې فعالیت لري دا په ننګرهار کې نه و. نو اوس موږ د یونیس سی آر او د یو سی ډی په مالی مرسته چې ان سی آر ای دفتر د امپلیمنټر دا د پروژه په داخله شهر د جلال آباد کې موږ بنا کړی دا ان شاء الله ما آینده دوه درې ورځې کې د افتتاح به وشي. نو زه لا مننه ما چې دغه فنګر لنګ یا چری په جوړېدل سره زمنګ مشکلات حل شي او د اقتصاد له لحاظه هم موږ نغه د کبانو روزونکو اتحادیه ته موږ کومک کړی.
په ننګرهار ولایت کې د کبانو د تولید تقریبا 300 فارمونه شته چې د بیلابیل مرستندوی موسسو له خوا د اوبو د حوضونو په بڼه په کرنیزو زمکو کې جوړ شوی او لدی درکه بسګر زیات اوایت په لاس راوړي. خو بسګر وای موسسي چې ورسره د فارمونو په جوړولو کې مرسته وکړي وروسته یې پښتنه نه کوي او دوی ورسره بیا پستونځو کې گیروي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د پاکستان د پوز په وینا په سواد کې په تیرو څلر ویش ساعتونو کې نږدې دیرش وسلوال مخالفان وشل شوي دي. په دې اړه وروسته له سیمې رپورټ لرو. خو اوس د سواد د جګړې په اړه د طالبانو دریځ د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد للوری د پاکستان له حکومت سره د روغی جوړی تړون د سوات له جګړې سره مات شوی دی. دا چې تحریک نفاذ شریعت محمدی اوس د سوات د حالاتو په اړه څه نظر لري په پا پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال د دغه تحریک له ویاند امیر عزت خان سره مرکه کړې ده.
امیر صاحب په دې وروستیو کې خو خبره ګډه وډه شوله، تاسې مولانا صوفی محمد صاحب چې کومې هڅې شروع کړې وې هغه کامیابې نه شولې، اوس تاسو وایې د دې سوات په دې حالاتو باندې؟
نو مونږ خو د افغانستان هم د امن لپاره کوششونه خپل کړي دي او اوس هم په خپل کوششونو باندې روان یو. حکومت اوس هم د اپریشن بند کړي او مخې ته لکه څنګه چې زموږ سره اعلان د شهید محمدي عدالتي نظام شوی دی او په هغې قایم نو اوس هم مونږ د امن لپاره خپل
تاسو باور لرئ چې د دې نه پس هم خبره جوړې طرف ته تللی شي؟ اوس خو دواړه لوري په یو بل باندې د درنو سپکو ډزو ګزارونه کوي،
نو تر څو پورې چې د ډزو تعلق ده نو دې سره که فرض کړه حالات به دې عارضي طور باندې کنټرول کړی شي خو دایمي چې کوم امن دی نو هغه نشي قایمې دی، ځکه چې که فرض کړه کسان د جنګ په صورت کې یو طرف ته شي او هغه کوم کارونه چې دي نو هغه به هغه شانتي جاري لکه څنګه چې په نورو پاکستان په نورو ایسو کې کېږي او کسانې معلوم نه دي.
د سرحد ایالت حکومت د سوات د طالبانو د مشرانو په سر پیسې ټاکلې دي، د صوفی محمد صاحب په اړه خو څه نه دي ویل شوي، دا رقم د هغه د سر بیه خو نه ده ټاکل شوې، په دې اړه تاسو وایئ؟
مونږ تر اوسه پورې د شروع کولو تحریک دی، زمونږ په ملکنډ ویژن کې د شروع کولو نه روان دی، مونږ داسې څه کارونه تر اوسه پورې نه دي کړي په دې شل کالو کې، یا د حکومت اغیز یو چیلنج کړی دی یا د حکومت داسې کارونو کې رکاوټ اچولی دی. فورمن مطالبه زمونږ جاري ده او هغه خپله جاري ساتو.
د سولې دپاره دی محاذ کې دی وخت کې امیر صاحب تاسو د ستاسو تنظیم چې دی د تحریک نفاذ شریعت محمدی دی وخت کې ضرور لوبولی شي چې دواړو غاړو باندې غږ وکړي چې اوربند وکړي او له سره د خبرې پیل شي.
تاریخي څنګه حکومت زورور دی، حیثیت یې د پلار شت دی، د نورو مثال د رعایت مثال چې دی نو هغه د بچو شت دی. سرکار دی او حکومت غواړي او هغه دغه نه کار والي نو مخې ته سړی په هغې کې خبره کولی شي.
د تحریک نفاذ شریعت محمدی ویاند امیر عزت خان. دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د وروستیو جګړو د تلفاتو شمیر تر 500 اوښتی دی. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 350 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات په دې باور دي چې یو شمیر خیریه بهرنۍ مؤسسې له طالبانو سره مرستې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حق خو مقدماتي کاندیدانو ته خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتي مبارزې تر پیل مخکې کمپاین پیل کړی دی. نړیوال اقتصادي بحران د افغانستان د غالیو پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د سوات د جګړې د تلفاتو شمیر 150 ته نږدې شوی دی. امریکا د ایران د یو چارواکي هغه تور رد کړ چې د پنجشنبې په ورځې د زاهدان په چاودنه کې امریکا په لاس لرلو تورنه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسی محصولونو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښتی دی. د بغداد په شمال کې بمی چاودنې د سرویس په تمځای کې لږ تر لږه 4 تنه ووژل او لس نورې زخمیان کړل. د ګرجستان په بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د اکشن بی پورس پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په سومالیا کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په وینا لږ تر لږه 100 تنه غله تر اوسه نیول شوي دي. په دې وروستیو کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد په هڅو په سوات کې د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې موافقه وشوه چې دا موافقه د سوات له جګړې سره ماته شوه. او مخکې مو په دې ارتباط د تحریک نفاذ شریعت محمدی د ویاند امیر عزت خان څرګندونې واورېدې چې هغه حکومت ملامت کړ چې دغه د سولې موافقه یې ماته کړې ده. خو اوس پر شو د سوات د جګړې وروستیو حالاتو ته د پاکستان د پوز ویاند جنرال اطهر عباس په تیرو 24 ساعتونو کې د سوات د جګړې په ارتباط خبریالانو ته معلومات ورکړل او ادعا یې وکړه چې د سوات د جګړې له پیله تر ننه دوی تر 150 ډیر مخالف وسلوال په سوات او ملکنډ کې وژلي دي. د پاکستان د پوځیانو تلفات هم لسکونه تنه وشوت. د جنرال عباس څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
د پاکستان د فوز د خبر رسونې اداره د جمعې په مازیګر په خبره شوې اعلامیه کې خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی امنیتي ځواکونو د سوات په بیلابیلو برخو کې 28 ترهګر وژلي او 9 نور ژوند نیولې دي. د اعلامیې تر مخه په دې جنگ کې 15 د فوز سرتیري او 2 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې د بحرین سیمه اوس په بشپړه توګه د مخالفونو آزاده شوې ده او په پایوچار سیمه کې د طالبانو یو مرکز او یو مدرسه هم تباه کړې شوې دي. د فوز لخوا په خبره شوې تازه اعلامیه کې د یو شمیر مخالفو قومندانانو نمونه هم خبره شوې چې د دیر ولسوالۍ په کلپانی سیمه کې وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. په دوی کې قومندان قادر، نور حمید، آفتاب، مولوی یوسف، محمد افتخار، مولانا بغبلن، قومندان حمید او مولوی میراج د یادول وړ دي. همدارنګه راپور لرو چې د سوابي او مردان د کمپونو څخه د سواد د طالبانو د غورځنګ نه هدیش مشران ژوندي نیول شوی دي. د پاکستان د اردو ویان جنرال اثر عباس وایي د سوابي مردان 400 نوخار او پیښور په کمپونو کې د استخباراتو مامورین موظف شوی چې د دا ډول خلکو په لټنه وکړي وي نسی. اثر عباس د سواد او ملکن د عملیاتو لپاره تر اوسه د خپل او مخالف غاړي د تلفاتو په اړه وایي
سکیورټي فورسز کی جو قربانیاں ہیں وہ تقریبا 90 کے اوپر ہیں.
په دې جنگ کې تر اوسه د امنیتي ځواکونو 90 سرتیري وژل شوی او 16 نور ژوبل شوی دي. خو د مخالفو د تلفاتو کچه ډیره لوړه ده. دا غوي 1400 کسان تر اوسه وژل شوی دي. اثر عباس وایي کدي سره د مخالفو د ټپي شو او نیول شو کسانو شمیره هم جمع شي دا شمیره 2000 ته رسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په سوات کې 28 مخالف وسلوال وشلې دي. البته جنرال اطهر عباس دا خبره پرون مازدیګر ناوخته وکړه. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې په لاهور کې د چهارشنبه 14 د سوات د حملو په ځواب کې شوې ده. چهارشنبه په لاهور کې یو شمېر کسان وشل شول او په لسکونو کسان ټپیان شول. فریده هور سیفی د موضوع له تفصیل سره.
د پاکستان د طالبانو د مشر بیت الله مسعود مرستیال حکیم الله په لاهور کې د چهارشنبه د ورځې د 14 مسولیت په غاړه واخیستو. لویدیزو خبری رسنیو سره په ټلیفون کې خبرداري ورکړ چې د پاکستان په نورو ښارونو به هم ورته حمله وکړي. په لاهور کې د 14 په سیمو کې ویجاړ شوي موټرونه او رن شوي کورونه تر سترګو کېږي. د پاکستان د چارو کارپوه احمد رشید چې په لاهور کې اوسیږي د حملې زړه بوږنوونکي بولي. احمد رشید ویل دا حمله تر دې د مخه چې د پاکستان پوز په ملکند او سوات درې کې عملیات پیل کړي د پیشبینۍ وړ وو.
دا خبره ښکاره ده چې لا د مخه د حملو تمه کېده. دقیقا دا حمله د سوات په دره کې د پاکستان د پوز د حملو په وړاندې عکس العمل دی. هغوی غواړي چې بله جبهه جوړه کړي او حکومت او نظام له وحشت سره مخامخ کړي. زه دې ته حیران یم چې په دې حملو کې دا دومره ځنډ څنګه راغی.
د چهارشنبه د ورځې حمله پر وروسته میاشت کې پر لاهور درېمه لویه حمله ده. لاهور د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز دی چې 10 میلیونه کس پکې اوسیږي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو 21 قومندانان یې په سوات کې نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل پر لاهور هغو خلکو حمله کړې چې غواړي پاکستان بے ثباته کړي.
ټول هغه څه چې یاغیانو ویل موږ واورېدل او حتی د شرعي قانون د نافذولو ته مو اجازه ورکړه. کچیرته هغوی د خبرو اترو له لارې د پاکستان د حکومت تر څنګ ځان ته د حکومت جوړول غواړي موږ دې ډول خبرو ته نه وایو. پریک دې په واضح توګه وایم چې نور بل طالبانو سره خبرې ونی شي.
ډیر پاکستانی کارپوهان وایي که چیرته د سواد په دره کې حکومت په کامله توګه بریالی نشي نو د اوړي په ترڅ کې به په پاکستان کې د جګړو لمن نور هم خوره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړل چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په جماعت کې د بم پې شوډلو کې لاس ترلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان سالوان آزادی رادیو ته وویل چې واشنگتن دا برید ډیر سخت غندي. د ایران یو ولایتي چارواکي جلال سیاه پر امریکا تور پوری کړ چې هغه کسانو ته پیسې ورکړې وې چې په زاهدان کې په جماعت کې د پنځشنبه په ورځ په 14 کې لاس ترلود. په دې 14 کې تر شلو ډیر کسان وژل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وایي روانه اونۍ به په مصر کې وینا ورکړي. چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. باراک اوباما وویل دوی غواړي چې په نړۍ کې مسلمانانو ته روښانه کړي چې امریکا غواړي دوی سره نږدې اړیکې ولري او په امریکا کې د مسلمانانو د برخې اخیستنې مسله هم وڅېړي. د امریکا ولسمشر همدارا څرګنده کړه چې دوی به د منځني ختیځ د سولې پر مسلې او په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر مسلې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښتی دی. تیره اونۍ تر دېرشو ډېر محصلین چې د روسانو په ګډون د پنځو نورو هیوادونو دي په مصر کې توقیف شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د اظهر پوهنتون لیلې ته د مصر خاص ځواکونه ورننوتي دي او دا کسان یې نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې د روسانو ترڅنګ د بریتانیا، دنمارک، فرانسې، تاجکستان او ازبکستان محصلین هم نیول شوي دي. د بغداد په شمال کې بمی چاودنې د سرویس په تمځای کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل او لس نورې زخمیان کړل. د جمعې په ورځ همداراز یو امریکایي عسکر د نینوا په ولایت کې په لاسي بم ووژل شو چې له دې سره د می د میاشتې له پیله تر اوسه د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر په عراق کې لږ تر لږه 22 تنو ته ورسید. دا میاشت تر اوسه له سپتمبر را په دیخوه تر بلې هرې میاشت د امریکایي پوځیانو لپاره په عراق کې خونړۍ ده. په سپتمبر کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 25 تنو ته رسیدلی و. د ګرجستان په بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات ترسره کیږي. جنوبي اوسیتیا یوازې روسیا او نیکاراګوا په رسمیت پیژني او په پارلماني انتخاباتو کې څلور ګوندونه غواړي چې سیالي سره وکړي، خو د انتخاباتو چارواکو پر دوو ګوندونو بندیز لګولی دی. د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا لږ تر لږه سل تنه غله تر اوسه نیول شوي دي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی احمدو اولدو عبدالله زیاتوي چې د افریقا شکرته نږدې سیمې کې اوس سمندري غله په دفاعي حالت کې دي. سومالیایي سمندري غلو په وروستیو میاشتو کې څو باروړونکي لویې کښتۍ اختطاف کړي او د بیړیو د عملیې د پرېښودو په بدل کې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل او د بیړیو د عملیې د پرېښودو په بدل کې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. د یو تازه راپورټ له مخې هر کال په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د قربانیانو شمیر تقریبا 3,50,000 تنو ته رسیږي. دا کسان لوږه، ناروغي او طبیعي پیښې وژني. د راپورټ له مخې تر 2000 کال پورې به د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو له امله د قربانیانو شمیر تر 500,000 کسانو واوړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په ارتباط څه مقالې خبرې کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه لري.
د ایرو ایشاویو خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ملکی مرګ ژوبلې ستونزه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف موضوع تر عنوان لاندې لیکلې دي. کته هم چې امریکایي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو بیا هم دا مسأله د افغان دولت او امریکا ترمنځ د اختلافاتو سبب شوې ده. افغان مقامات وی د امریکایي ځواکونو قماندانان باید د عملیاتو خپل تکتیک او لمړیتوبونه بدل کړي څو د عامو خلکو د طرفاتو مخنیوي وشي. خو د خبرونې په وینا امریکایي ځواکونه بیا ټینګار کوي چې طالبان د ملکیانو د مړینې سبب دي او له ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. ایرو ایشاویو خبرونه وایي د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ کې د لسګونو ملکي وګړو له مرګ ژوبلې وروسته اوس یو بله شخړه پیدا شوې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکي وایي د بلابلوک په پیښه کې د ملکانو د مړو شمیر شاوخوا سلو تنو ته رسیږي، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه وایي په دې پیښه کې له شلو تر دېرشو کسان وژل شوي دي. خو خبرونه وایي اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ویره هم زیاته شوې چې په دې هیواد کې به د عملیاتو په ترڅ کې د ملکانو مرګ ژوبله هم پراخه شي. د خبرونه په وینا امریکایي ځواکونو ته اوس پکار دي چې په دې لړ کې زیات تدابیر ونیسي، کننو د ملکیانو د مړینې پیښې به د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات زیات کړي او د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې به د افغانستان د خلکو غوسه او حساسیتونه لا پسې راوپاروي. د جینز اسلامیک افیرس خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخوالي په اړه یو مطلب کې لیکلي. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو راهیسې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه هلې ځلې وشوې څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پراخې او ټینګې شي. خبرونه وایي ټول په دې عقیده دي چې د تروریزم سره د فعالې مبارزې او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي پراختیا لپاره دا ضروری ده چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې ټینګه همکاري ولري. خو د جنس اسلامي کفر خپرونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بی اعتمادۍ فضا د دغه دواړو هیوادونو پر کورنیو او سیمه ایزو ګټو منفی اغیزه کړې ده. خپرونه په پای کې لیکي د کابل او اسلام آباد حکومتونه کمزوري دي او دواړه هیوادونه له غټو ستونزو سره مخامخ دي. خپرونه وایي دې ته په کتنې سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې او ټینګه همکاري ضروري ده.
روانه خبری مجله پایته ورسیده. بلایوه سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر احمد شبر. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. در این مجله خبری باز هم خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان گنجانیده شده است، ولی قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان جلب میکنیم. در نتیجه برخوردهای اخیر در افغانستان بیش از 50 تن از افراد مسلح طالبان و چندین عسکر اردوی ملی افغانستان کشته شدند. در غرب افغانستان برای آغاز مرحله دوم عملیات به نام طوفان آمادگی گرفته می شود و در برخوردها در بادغیس دو طرف متحمل تلفات شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آن کاندیدانی که قبل از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی به تبلیغات پرداختند شاید نامشان از فهرست نامزدها بیرون شود. حکومت پاکستان می گوید یک منطقه دیگر سوات را از حضور افرادگرایان مسلح پاک کرده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می گوید از سفر خیش به مصر در هفته جاری استفاده نموده سعی خواهد کرد که تصویر آمریکا را در جهان اسلام بهتر ترسیم نماید. آمریکا ادعای مقامات ایران را که گویا آمریکا در انفجار زاهدان دست داشت رد نموده و این انفجار را تقبیح کرد. مقامات آمریکایی افزودند که آمریکا کشوری نیست که از تروریسم حمایت نماید. وزارت خارجه روسیه از مصر خواهان وضاحت در مورد بازداشت محصلین روسی در قاهره شده است. و به اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد سالانه ده ها هزار نفر در نتیجه تغییر اقلیم می‌میرند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این برنامه. مسئولین امنیتی گفتند که 53 جنگجوی در درگیری های جداگانه روز جمعه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. آنان همچنان از مرگ 11 سرباز و غیر نظامی افغان خبر دادند. ولایت های زابل، خوست و بادغیس روز جمعه شاهد درگیری های شدید و حوادث بودند. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر این رویدادها را خدمت شما تقدیم می‌دارد.
در اعلامیه اردوی آمریکا آمده که شدیدترین درگیری روز پنجشنبه زمان رخ داد که مخالفان مسلح بر نیروهای برهبری آمریکا و افغان در زابل حمله کردند. در همین اعلامیه آمده که نیروهای افغان و ائتلاف به تیراندازی متقابل پرداخته و کمک هوایی طلب کردند. گفته شده که در این ضد حمله 35 شورشی کشته و 13 تن دیگر از آنان زخمی شدند. در این اعلامیه گفته نشده است که آیا این گروه وابسته به طالبان بوده است یا خیر. منابع مستقل هنوز جزئیات این درگیری را که در ولسوالی دایچوپان زابل رخ داد تایید نکردند. این ولسوالی همسرحد با بلوچستان پاکستان است و گفته می شود که جنگجویان تندرو در آن چندین مرکز دارند. در یک تحول دیگر، ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان هم روز جمعه شاهد درگیری های شدید بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای افغان زمانی که می خواستند وارد یکی از قریه ها شوند مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش 6 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش از قول مقامات محلی گفته شده که در این درگیری 18 تن از طالبان کشته و شمار دیگر از آنان زخمی شدند، اما منابع مستقل شمار دقیق کشته شدگان را تایید نکرده اند. در سوی دیگر، در ولایت خوست، شیر محمد، یکی از نامزدان انتخابات شورای ولایتی، در یک انفجار کشته شد. مقامات محلی گفتند که بم در موتر این شخص گذاشته شده بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. انتظار می رود هزاران سرباز آمریکایی تازه نفس برای گرفتن امنیت قبل از برگزاری انتخابات به افغانستان فرستاده شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در چند روز اخیر در غرب افغانستان هم خشونت افزایش یافته و طالبان حملات خود را گسترده‌تر ساختند. در نتیجه برخوردها در ولایت بادغیس چندین نفر از افراد مسلح طالبان و چند تن از سربازان امنیتی افغان کشته شدند. همزمان با آن در ولایت هرات هم پلیس دو حمله کننده انتحاری را شناسایی نموده و قبل از آن که به هدف برسند آنها را هدف تیر قرار دادند که در نتیجه مواد انفجاری حمله کنندگان منفجر شده، ولی در این حادثه به غیر از خود حمله کنندگان به دیگران آسیبی نرسیده است. درباره خشونت های اخیر در ولایت غربی افغانستان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
در تازه ترین خشونت ها در غرب افغانستان در روز جمعه 18 طالب مسلح و 6 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. مقام های دولتی در بادغیس می گویند این درگیری در اطراف مرکز ولسوالی بالامرغا پس از آن شدت گرفت که نیروهای اردوی ملی در یک نشست بزرگان قومی اشتراک می کردند. دلبر جان آرمان والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان و خارجی قصد داشتند تا با مشوره با بزرگان قومی بالامرغاب مرحله دوم عملیات طوفان را تحریزی کنند تا در جریان عملیات به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. والی بادغیس اضافه می کند در جریان درگیری که چندین ساعت ادامه داشت 5 سرباز اردوی ملی و بیش از 18 طالب مسلح نیز زخمی شدند. وی می گوید در حالی که طالبان از مردم با عنوان سپر در جریان درگیری استفاده می کردند، اما با غیر نظامیان آسیب نرسیده است.
ما 5 نفر زخمی داریم، 6 نفر شهید داریم. جانب مقابل هم چیز است 18 نفر کشته شده و بالاتر از این زخمی داره.
هرچند آقای آرمان از زخمی شدن نیروهای ایتالبی در این درگیری چیزی نگفت، اما یک مقام محلی در بادغیس از زخمی شدن 3 تن از نیروهای ایتالبی در این صد خرد خبر داده است. در این حال جلندر شاه بهنام قماندان قول اردوی 207 ظفر با تایید این خبر میگوید نیروهای اردو و ائتلاف چندین قریه را در جریان عملیاتشان از وجود طالبان در اطراف ولسوالی بالامرغاب پاکسازی کردند. بنابر اظهارات وی در جریان درگیری نیروهای اردوی ملی با طالبان 7 طالب مسلح نیز بازداشت شدند.
که از اون سوحال تردترین نقاط کلیدیش میتونم از کلینیک میراجان، خاصداران، جر پروتی، جر گلگاو و سر تراس نام بگیرم. در این عملیات دشمن در بعضی از نقاط به مقاومت پرداخت. در درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافت به تعداد بیشتر از 30 نفر از طالبان کشته و زخمی شد. در لیست کشته شدگان 11 نفر از افراد مشهور طالبان در لیست کشته شدگانشان هستند.
یک سخنگوی طالبان کشته شدن شمار از افرادشان را در این درگیری تایید کرد، اما میگوید بیشتر از 30 تن از نیروهای افغان و خارجی را نیز کشتند. عملیات طوفان یک هفته قبل در شهرهای بالامرغاب بادغیس به اشتراک بیش از 1000 نیروهای افغان و خارجی را اندازی شده است. در جریان این عملیات که مرحله اول آن روز پنجشنبه خاتمه یافت، ده‌ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. در این حال ولایت هرات در غرب افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شاهد شدت حملات طالبان است. دو حمله کننده انتحاری که قصد داشتند شام گذشته ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی گذره هرات را مورد حمله قرار دهند، توسط پلیس هدف قرار گرفتند و منفجر شدند. دلاور شاه دلاور عامل امنیت ولایت هرات میگوید در نتیجه این دو حمله انتحاری به کسی تلفات وارد نشده و ساختمان ولسوالی نیز آسیب ندیده است. پلیس میگوید این دو حمله کننده انتحاری قصد داشتند تا از دیوار وارد ساختمان ولسوالی شوند و قبلا تحت تعقیب پلیس بودند. 9 سرباز پلیس نیز یک شب قبل در نتیجه انفجار یک ماینه کارگزاری شده در مسیر جاده در ولسوالی شندنده هرات زخمی شدند. دو روز قبل نیز طالبان با حمله بر کاروان موترهای ماین پاکی هلوترست در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه 4 کارمند آنان را کشتند و 2 تن دیگر را زخمی کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان قانون را رعایت نکرده و قبل از وقت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی کمپاین کنند، این کمیسیون نامهای تخلف کنندگان را از فهرست نامزدان احتمالی انتخابات حذف خواهد کرد. این کمیسیون میگوید هر گونه کمپاین قبل از 26 ماه جوزا غیر قانونی است و کاندیدان باید این موضوع را رعایت کنند. این در حالی است که تصاویر شماری از کاندیدان از همین حالا در روی شیشه های موترها و محلات عبور و مرور مردم دیده می شود و گرد همایی های نیز از طرف نامزدان راه اندازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از تمام کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خواسته است تا از کمپاین قبل از وقت و غیر قانونی خودداری کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه بر رسانه ها گفت در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری و یا شوراهای ولایتی بدون رعایت قانون انتخابات قبل از زمان تعیین شده به کمپاین بپردازند، این کمیسیون نامه هایشان را از لیست کاندیدان احتمالی حذف خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به ادامه افزود:
شما در جریان هستین که ما البته به اساس تاریخ‌های کلیدی که از طرف کمیسیون نشر شده از او پیش میریم و کسایی که با لیست نهایی را پیدا میکنن و میتونن که کمپاین کنن، یعنی پیش از او کاندیدا به شکل رسمی رسمیت نداره و ما برشان ایره گفتیم که باید کمپاین نکنه. اگر احیانا کمپاین میکنه یک تخطی شمرده میشه، ما برشان راهنمایی و بالاخره اختار اگر باز این موضوعات هم در نظر نگرفته که نامشان از لیست که باید ثبت نام کردن از اخراج میکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات زمان مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از 26 ماه جوزا الی 26 ماه اسد تعیین کرده است، اما شکایات وجود دارد که کاندیدان ریاست جمهوری به انواع مختلف قبل از زمان تعیین شده به مبارزات انتخاباتی پرداختند. برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 44 تن از افغانها خود را کاندید کردند، اما تا کنون روشن نیست که نامهای چند تن آنان در لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری درج خواهد شد. قرار است لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 22 ماه جوزا اعلام گردد. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از کاندیدان خواهان مراعات زمان تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی شده است که همکنون تصاویر شماری از کاندیدان ریاست جمهوری بر روی شیشه های موترها، دیوارها و سایر محلات عبور و مرور مردم دیده می شود و گرد همایی های نیز به همین منظور راه اندازی گردیده است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر رسیدگی به تخطی های کاندیدان کمیسیون شکایات را ایجاد کرده است و اگر شواهد و اسناد محکم از موارد نقض قانون توسط کاندیدان ارائه گردد به آن رسیدگی میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند گزارش داریم از منطقه و جهان. ورده پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماه در سوات و ملکن 1300 شورشی کشته شدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردو با ابراز این مطلب گفته است سربازان پاکستانی طالبان را در هر میدان محاربه با شکست روبرو ساختند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان تا یک اعلامیه به روز جمعه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته ساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در نقاط مختلف منطقه سوات در حدود 28 شورشی را هلاک نمودند و 7 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند، که در بین کشته شدگان و دستگیر شدگان یک تعداد قماندانان طالبان نیز شامل می باشند. در اعلامیه تذکر یافته است که در جریان درگیری 5 سرباز اردو و 2 باشنده منطقه نیز مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که نیروهای حکومتی منطقه بحرین سوات را به طور مکمل از نزد شورشیان تصفیه نموده و تحت تصرف خیش درآوردند و در منطقه پایوچار یک مدرسه و یک مرکز مهم شورشیان را نیروهای حکومتی توسط گوله‌باری از بین بردند. از سوی دیگر حکومت پاکستان در این اواخر در بدل دستگیری یک تعداد قماندانان طالبان جوایز میلیونی را اعلان نموده است. حکومت ایالت سرحد قبلا در بدل دستگیری قماندان برجسته طالبان سوات ملا فضل‌الله 5 میلیون کلدار جایزه را اعلان کرد، ولی وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک به روز جمعه گفت که حکومت مرکزی پاکستان این جایزه را به 50 میلیون وسعت داده است. و در یک خبر دیگر از کمپ های بیجا شدگان سوابی و مردان در حدود 39 قماندان طالب زنده دستگیر گردیدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در کمپ های سوابی مردان 409 شیره و پیشاور یک تعداد مامورین استخبارات پاکستان معذف گردیدند تا افراد شورشی را دستگیر نمایند. جنرال عباس در پاسخ این که در جنگ سوات تا به حال به طور مجموعی به هر دو طرف به چی تعداد تلفات وارد گردیده است چنین گفت:
سکیوریتی فورسز کی جو قربانیاں ہیں شہادتیں ہیں
در این جنگ تا به حال در حدود 90 سرباز سرباز اردو کشته شدند و 60 سرباز دیگر مجروح گردیدند، ولی شمارش تلفات طرف مقابل بلند می باشد. تا به حال در حدود 1300 مرد مسلح در نتیجه عملیات نظامی هلاک گردیدند. از سوی دیگر بعد از انفجارات بمی و عملات انتحاری در شهر پیشاور، قانون 144 پلیس در مناطق شهری ایالت سرحد وضع گردیده است که به اساس قانون 144 پلیس بیشتر از 3 نفر با هم یک جا سفر کرده نمی توانند. استفاده از شیشه های سیاه رنگ در وسایل نقلیه منع قرار داده شده است. بالای موتورسیکل سفر 2 نفری جرم شمرده می شود و افراد بدون اسناد قانونی از طرف پلیس دستگیر می شوند. مسئولین پلیس ایالت سرحد می گویند که در چند روز آینده خطر انفجارات بمی و عملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد بیشتر دیده می شود.
ساعت 7:45 صبح است. شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید اسرائیل به خاطر موافقت وسیع صلح شرق میانه باید ساختن شهرک‌های مسکونی برای یهودیان را در کرانه غربی متوقف سازد. رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در صحبت با محمود عباس رئیس اداره فلسطین روز پنجشنبه بیان کرده بود. اظهارات اوباما نشان می‌دهد که او برای تشدید روند صلح در شرق میانه در برابر اسرائیل موقف سختگیرانه‌ای را اختیار کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم می‌دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فشارهایش را به خاطر عملی کردن برنامه صلح شرق میانه تشدید کرد، اما تعیین جدول زمانی را به خاطر ایجاد یک دولت فلسطینی رد نمود. رئیس جمهور اوباما پس از ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت او از رای حلی که در آن تشکیل دو دولت مطرح می باشد حمایت می کند، زیرا این عمل صلح و امنیت را برای هر دو طرف یعنی اسرائیلی ها و فلسطینی ها مساعد می سازد. ما متحد نیرومند اسرائیل هستیم. این به نفع ماست که از مسئولیت و امنیت اسرائیل ضمانت کنیم. عقیده ما دریافت بهترین راه پیشرفت است که وضعیت مناسب را در منطقه به میان آورد و شرایط را برای ایجاد یک دولت فلسطینی آماده سازد. به خاطر برآورده شدن این هدف باراک اوباما گفت او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اوایل این هفته گفته است که اسرائیل باید اعمار ساختمان و توسعه شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق اشغالی متوقف سازد. رئیس جمهور اوباما گفت در عین زمان اداره فلسطینی نیز باید گام‌های را برای متوقف ساختن احساسات ضد اسرائیلی در شرق میانه بردارد. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی به نوبه خود به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داد که وقت اهمیت دارد و فرصت را برای پایان بحران شرق میانه نباید از دست داد. محمود عباس گفت به تمام تعهدات اداره فلسطینی در تطبیق پلان صلح نقشه را در شرق میانه پابند است. آقای رئیس، طوری که شما به تعهدات بین‌المللی در نقشه را اشاره کردید، من می خواهم با استفاده از این فرصت به شما بگویم که ما به تمام تعهدات و وظایف خود در نقشه را از الف تا یا پابند می باشیم. قبل از این روز چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم تاکید کرده بود که واشنگتن می‌خواهد اسرائیل توسعه شهرک‌های یهودی نشین را متوقف نماید، اما اسرائیل روز پنجشنبه این خواست ایالات متحده آمریکا را رد کرد. مارک ریگیف سخنگوی حکومت اسرائیل در واکنش به اظهارات خانم کلینتون گفت زندگی عادی در سکونتگاه‌ها ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر اداره فلسطینی هم از سرگیری مذاکرات صلح را با اسرائیل تا زمانی که آن کشور تمام راه‌ها و سرک‌های مسدود و بسته را باز نکند و اعمار شهرک‌های یهودی نشین را متوقف نسازد ناممکن می‌داند. هرچند این اختلافات یک درز را میان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد، اما تحلیلگران تخمین کرده نمی‌توانند که آمریکا برای وادار ساختن اسرائیل به تفاهم با فلسطینی‌ها تا چه حد اسرائیل را تحت فشار قرار خواهد داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، ایران اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در افغانستان گویا در انفجار زاهدان آمریکا دست داشته است قویاً رد کرد. به دنبال انفجار بزرگ در مسجد در زاهدان برخی از مقامات ایرانی گفتند افرادی که در این انفجار دست داشتند از سوی آمریکا استخدام شده بودند. گفته می شود در این انفجار تقریبا 20 نفر کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
چندین مقام ایرانی ایالات متحده را به خاطر انفجار بزرگ که در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران رخ داد مقصر دانستند. در این انفجار که در یک مسجد رخ داد ده ها تن کشته و زخمی شدند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان سولیوان دیروز این حادثه را تقبیح کرد. پیش از همه این حمله تروریستی را قویاً تقبیح می‌کنیم. در واقع هر حمله‌ای که علیه غیر نظامیان انجام می‌شود، مخصوصاً حمله‌ای که مردم را در یک عبادتگاه هدف قرار می‌دهد، غیر قابل قبول است. به نظر من این نوع حملات خرابتر هستند. اما باید بگویم که اتهامات وارده علیه آمریکا را هم رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم حمایت نمی‌کند. سولیوان همچنان گفت که آمریکا مخالف خشونت‌های فرقه‌ای است و هر نوع حملات تروریستی را تقبیح می‌کند. همه اتهامات را رد می‌کنیم. اخیراً شاهد بمب‌گذاری‌هایی بوده‌ایم که مساجد شیعیان را در سرتاسر منطقه در عراق، ایران و حتی در پاکستان هدف قرار دادند. ما هر نوع تحرکات را که باعث خشونت‌های فرقه‌ای شود رد می‌کنیم. امیدواریم که قضیه اینچنین نباشد. در کل آمریکا هر نوع حمله تروریستی مخصوصاً زمانی که غیر نظامیان هدف قرار داده می‌شوند را تقبیح می‌کند. والی سیستان و بلوچستان ایران علی محمد آزاد گفت که این انفجار شام روز پنجشنبه در مسجدی که پر از نمازگزاران بود رخ داد.
هنگام نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یه بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند که مجروحا به بیمارستان‌های مختلف شهر انتقال داده شدند.
آزاد گفت که وزارت استخبارات ایران گروه از تروریستان زاهدان را که در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند مورد بازپرس قرار داده است. گفته می شود که این گروه می خواست در مناطق دیگر هم بم گذاری کند. بر اساس تازه ترین گزارش ها در این انفجار تقریبا 20 تن کشته شدند. حسین ساجدانی مقام ارشد پلیس تهران گفت که یک حمله کننده کشته و یکی دیگر آن دستگیر شده است. در این حال جلال سیاه معاون والی سیستان و بلوچستان گفته است افرادی که به دست داشتند در این انفجار دستگیر شدند از سوی آمریکا استخدام شده بودند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه تهران دیروز گفت بدون شک آمریکا و اسرائیل در این حمله دست داشتند. وی همچنان گفت که وهابی ها و سلفی های به گفته وی کافر و شریر هم در این جرم بودند. در این حال گروه جنگجویان سنی به نام جندالله یا لشکر خدا با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در این ایمیل گفته شده که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است، اما مرکز خبر رادیو آزادی هیچ یک از این ادعا را تایید کردن نمیتواند. جندالله در گذشته در عقب چندین حمله در این منطقه بوده است. در سال 2007 میلادی این گروه در یک انفجار کنار جاده دست داشت که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران را کشت. همین گروه همچنان در گذشته مسئولیت ربودن و قتل سربازان ایرانی را به عهده گرفته است. مقامات ایرانی این گروه را به داشتن ارتباط با القاعده متهم کردند. این گروه میگوید که برای گرفتن حقوق سنی های ایران به شمول اقلیت بلوچ مبارزه میکند. این حادثه تقریبا 2 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در ایران رخ میدهد. شماره از نامزدان هم در ارتباط با این انفجار عکس العمل نشان دادند. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب گفته که نیروهای خارجی در حوادث از این نوع به شکل از اشکال دست داشتند. به همین ترتیب محسن رضایی نامزد محافظه کار گفته که دشمنان ایران خواستند با این کار وحشت ایجاد کنند و سبب کمرنگ شدن اشتراک مردم در انتخابات آینده شوند. مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران هم گفته که جلوگیری از شرکت مردم در رأی گیری آینده از اهداف این حادثه بوده است. سیستان و بلوچستان از محروم ترین مناطق ایران است. این منطقه راه عمده قاچاق مواد مخدر و صحنه از درگیری های معمول میان پلیس و قاچاقبران مواد مخدر بوده است.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود درباره این که آمریکا اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در انفجار زاهدان ایران دست داشته قویا رد کرده است. و حالا توجه شما را به خبرهای مهم جهان جلب می کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که در جریان سفر خود به مصر در هفته جاری تلاش خواهد کرد که تصویر آمریکا را در جهان اسلام بهتر ترسیم کند. او افزود می‌خواهد در مورد رابط آمریکا با جهان اسلام و نقش مسلمانان در آمریکا بحث نماید. رئیس جمهور آمریکا گفت علاوه بر آن او در این سفر خود در مورد صلح شرق میانه و تفاهم در بین کشورهای جهان نیز صحبت خواهد کرد. در نتیجه انفجار بم در یک ایستگاه سرویس در شمال بغداد دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن روز جمعه در نتیجه انفجار بم دستی در ولایت نینوا یک عسکر آمریکایی کشته شد که با این تعداد تلفات عساکر آمریکایی در ماه می در عراق به 22 نفر می‌رسد. از ماه سپتامبر به این سو ماه می کشنده ترین ماه برای عساکر آمریکایی در عراق بوده است. در ماه سپتامبر مجمع 25 عسکر آمریکایی در عراق کشته شده بودند. وزارت خارجه روسیه در مورد بازداشت محصلین روسی در مصر خواهان وضاحت شده است. در هفته گذشته بیش از 30 محصل که لعاب روسا محصلین 5 کشور دیگر هم در بین آنها شامل بود در مصر دستگیر شدند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روز چهارشنبه سربازان قوای خاص مصر به یک لیلیه پهنتون الازهر داخل شده و این افراد را دستگیر نمودند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که علاوه بر محصلین روسی، محصلین بریتانیا، دنمارک، فرانسه، تاجیکستان و ازبکستان نیز بازداشت شدند. بر اساس یک گزارش جدید تعداد قربانیان تغییر اقلیم در جهان سالانه به 335 هزار نفر می‌رسد. اکثریت این افراد از گرسنگی، بیماری و حوادث طبیعی می‌میرند. طبق این گزارش تا سال 2030 در نتیجه مشکلاتی که تغییر اقلیم ایجاد می‌کند، تعداد قربانیان به 500,000 نفر خواهد رسید. در نتیجه گرمی کره زمین سالانه در حدود 125 میلیارد دلار ضرر اقتصادی هم به انسان‌ها وارد می‌شود و تخمین می‌شود که این زیان تا سال 2030 به 340 میلیارد دلار برسد. سرمنشی سابق سازمان ملل متحد کوفی آنان در اعلامیه خود گفته است که نسبت به هر وقت دیگر امروز تغییر اقلیم تهدیدی بیشتر به بشریت بار آورده است. و فرستاده خاص سازمان ملل متحد در سومالیا میگوید که در نتیجه عملیات بر علیه دزدان دریایی در سواحل سومالیا تا حال حداقل 100 تن از این دزدان دستگیر شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد احمدو اولد عبدالله افسود در شاخ افریقا اکنون دزدان دریایی در حال دفاعی قرار دارند. در ماه‌های اخیر دزدان دریایی سومالیا چندین کشتی باربری را اختطاف نموده و در بدل رهایی آن میلیون ها دلار به دست آوردند. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به بعضی از مطالبی که در رسانه های غربی به چشم می خورند جلب می کنیم که امید مرزبان تهیه کرده است.
نشریه ایرو ایشیا ویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تلفات ملکی به یک منبع اختلاف بین کابل و واشنگتن تبدیل شده است، که در بخش آن می نویسد با وجود اینکه آمریکا برای کاهش تلفات ملکی تلاش دارد، اما این موضوع به یک منبع اختلاف بین قوای خارجی مستقر در افغانستان و حکومت این کشور تبدیل شده است. مقامات افغان تقاضا دارند که فرماندهان آمریکایی باید اولویت‌های نظامی خود را تغییر بدهند تا حیات مردم ملکی به خطر روبرو نشود. اما به نوشته نشریه، مقامات نظامی آمریکا برعکس تاکید میکنند که طالبان در کشتار ملکی مسئولیت بیشتر دارند و به حیات مردم ملکی احترام نمیگذارند. با گفته آنها، طالبان از اهالی ملکی به حیث سپر یا به عباره دیگر به حیث قربانی بشری استفاده میکنند. به نوشته روزنامه، بعد از حادثه بالا بلوک ولایت فرا که در آن 10 نفر ملکی کشته شدند، یک ماجرای دیگر هم بین دو طرف ایجاد شده است. حکومت کابل بعد از تحقیقات مؤسسات مختلف تعداد تلفات را بیش از 100 نفر ذکر می کند، در حالی که مقامات آمریکایی در مورد تلفات 20 تا 30 نفر صحبت می کنند و در این مورد هم جر و بحث ها شدت گرفته است. اما نشریه می افزاید موضوع مهمتر این است که اکنون تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان بیشتر می شود، یعنی عملیات هم گسترده تر خواهد شد که در آن صورت خطر افزایش تلفات ملکی افزایش می یابد. منوشته نشریه در چنین حالت قوای آمریکایی باید تدابیر را اتخاذ کنند که حتی الامکان از تلفات ملکی جلوگیری شود. در غیر آن مشکلات بین حکومت افغانستان و قوای بین المللی بیشتر شده و خشم و غضب مردم افغانستان هم علیه قوای خارجی گسترده تر خواهد شد. نشریه جینز اسلامیک افیرز در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است تحت عنوان تقویه روابط بین افغانستان و پاکستان، که در بخش آن می نویسد از سقوط طالبان به بعد جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی و منطقوی چندین بار تلاش کردند که بین افغانستان و پاکستان روابط نزدیک تر شود. به نوشته نشریه همه به این عقیده‌اند که برای حل مشکل شورشگران در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان همکاری سیاسی و اقتصادی دو کشور حتمی می باشد، زیرا تهدید اساسی برای هر دو کشور از همین منطقه سرچشمه می گیرد. علاوه بر آن در هر ساحه دیگر که بین این دو کشور همجوار همکاری ایجاد شود به نفع هر دو می باشد، از جمله رشد اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، تقویت شبکه های انرژی و از همه مهمتر مبارزه با شورشگران که سبب نگرانی ها در منطقه و جهان شده است. اما به نوشته نشریه فضای بی‌اعتمادی تاریخی که بین دو کشور وجود دارد بر منافع داخلی و منطقوی آنها سایه افکنده است. نشریه می‌افزاید حکومت‌های هر دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان ضعیف هستند و هر دو به مشکلات بنیادی روبرو هستند که دو مملکت را آسیب پذیر ساخته است. از این رو ایجاد اعتماد و همکاری بین کابل و اسلام آباد پایه‌های قدرت هر دو حکومت را تقویت می‌کند و از فروپاشی هر دو کشور هم جلوگیری خواهد کرد.
مروری بود بر بعضی مطالب مربوط